ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوه سارانه خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د اتوار ورځ کال 2020 د اګست د میاشتې 9 نیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، خو لومړی غوښی د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په افغانستان کې د سولې مشاورتي جرګې حکومت ته د 1400 طالب بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړې، خو ویلې دي د طالبانو خوشی کول په دې معنی نه دي چې دا غوی جرمونه دي او بخل شي. او پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه په حکومت د احتساب اداره د دوی په ضد د کارولو د تورونو ترڅنګ وای پوز او عدلیه هم د دې حکومت په شا ولاړ دي، خو حکومت دغه تورونه بې اساسه بلي. او په پاکستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیره د 6000 نه او په ټوله دنیا کې د 200000 نه اوړېدلې ده. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 2 کروڑ ته نږدې شوې. او ستاسو خبرونو تفصیل. افغانستان پایتخت کابل کې د مشاورتي لوی جرګې په دویمه ورځ د 500 کمیټې او مشرانو د جرګې مشر ته مشوره ورکړې ده چې 1400 طالب بندیان دي په ملي او نړیواله کچه د ضمانت په اخیستلو خوشی کړل شي. د کمیټې او مشرانو د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره ځینې سپارښتنې وکړې او په ملي او نړیوال ضمانت د 1400 طالب بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړه. دوی ویلي د طالب بندیانو د خوشی کولو وروسته باید زر اور بند شي او د سولې خبرې زر تر زر پیل شي. دوی زیاته کړې د طالب بندیانو خوشی کول د هغوی د جرمونو د بخلو په معنی نه دي او نه هم هیڅوک یا کم بنسټ تا حق لري. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه په حکومت د احتساب اداره د دوی په ضد د کارولو د تورونو ترڅنګ وای پوز او عدلیه هم د دې حکومت په شا ولاړ دي. د پاکستان مسلم لیگ چې پارلیمان کې لوی حکومت مخالفه ګوند دی، یو مشر احسان اقبال وای ریاستی ادارې د موجوده حکومت په شا ولاړ دي او لوی ثبوت یې دا دی چې عدالت چرته هم د موجوده حکومت په څکار از خود نوټس نه دی اخیستې. تغشان وزیر اعظم عمران خان هم د امنی چې پوز او حکومت ورسره په یو پاڼه دي. د حکومت مخالفو ګوندونو ترڅنګ د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هم د پاکستان د احتساب د ادارې په سیاسي کردار اندېښنې خودلې دي. خو د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند وای د احتساب قومي اداره یا نیب یو خپلواک اداره ده او دوی په ملک کې درغلي او کرپشن د ختمولو لپاره د دغه ادارې په سپارښتنو عمل کوي. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی نوې مشر وولکن باسکیر نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورځي چې ټاکل شوی هلته به د پاکستانی چارواکو سره په امن، سلامتیا، پرمختیا او بشري حقوقو خبري وکړي. هغلی وولکن په خپل ټویټ پانا لیکلی دی چې اسلام آباد ته دغه سفر د پاکستان په بلنه کوي چې وړاندې دغه سفر ځنډیدلی وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت هم د وولکن باسکیر ورتګ تایید کړی او په یو بیان کې ویلی دی چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی به له هغه سره ویني او د ملګرو ملتونو په دریو مهمو اړخونو امن، پرمختګ او بشري حقوقو به ورسره هر اړخیزه خبرې کوي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د مشر سره به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملایشیا د پخوانی وزیر اعظم مهاتیر محمد د دې تبصری ستاینه کړې ده چې ویلی وو د هند د ولقیلان د کشمیر کې د هند لخوا په ممکنه تشدد غلی پاتې کېدل د مسلې حل نه دی. نړیوال بانک د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په سر د اوږدې شخړې د هوارولو لپاره بې وسی سرګند کړي او وای نشي کولای په دې برخه کې د یو به طرفه ماهر په توګه آزاد پریکړه وکړي یا د منځګړی عدالت کردار تر سره کړي. د ډان انګریزي ورسپانې د خبر لمخې په پاکستان کې د نړیوال بانک په خوانی مشر د خپلې 15 کلنې دورې د پوره کولو په وخت ویلي پاکستان او هند باید د اوبو د شخړه تر خپل منځ په دواړخیزه توګه واره کړي. او په پاکستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیره د 6000 نه اوړېدلې او په دغه وبا په ټول ملک کې د ناروغانو شمیره د 2,33,000 نه بره شوې. د ملک په ځینو برخو کې په لاکډاون کې کمی هم راوستل شوې او چارواکي وای دغه وبا تر ډیره حده قابو کړی ده. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د ناروغ شوو کسانو شمیره 2 کروڑ ته نږدې شوې او په دې وبا په ټوله دنیا کې د مړو شمیره د 200000 نه اوړېدلې ده. په امریکا کې په دغه وبا د مړو شمیره 1,60,000 نه اوړېدلې او په دغه وبا د اخته کسانو شمیره په امریکا کې 500000 ته نږدې شوې. ورپسې په دویم نمبر برازیل دی چرته چې په دغه وایرس د مړو شمیره 1,00,000 ته نږدې شوې او بیا هندوستان دی چې په کې کورونا وایرس د 3,000 نه زیات کسان مړ کړي او په دغه وبا د اخته شوو کسانو شمیره د شلو لکه ناوړېدلې ده. د سیاحت نړیوالې ادارې دبليو ایچ او د هوایي سفرونو په وخت د کورونا وایرس نه د بچ کېدلو لپاره یو شمېر سپارښتنې عملي کولو غوښتنه کړې ده، چې پکې فاصله ساتل، ماسک اچول او لاسونه وینځل شامل دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا دیوا تغوغي د دیوا نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي نوري. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، افغانستان پایتخت کې د مشاورتي لوی جرګې په دویم ورځ د 500 کمیټو مشرانو د جرګې مشر ته مشوره ورکړي چې 300 طالب بندیان دي په ملي او نړیواله کچه د ضمانت په خستلو خوشی کړل شي. دوی زیاتوي د طالب بندیان خوشی کول د هغوی د جرمونو د بخلو په معنا نه دي. نور تفصیل د ډیور رادیو همکارا منازا شهید په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د مشورتي لوی جرګې د مشرانو عمومي غونډه او د جرګې مشر ل رپورتونه وړاندې کول وروسته د ملي مصالحې عالی شورا د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې د کمیټو مشرانو له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره ځینی سپارښتنی وکړي او په ملي او نړیوال ضمانت د 300 طالب بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړي ده. په اعلامیه کې راغلی دی چې د 500 کمیټو مشرانو په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د مذاکراتو د نه ځنډولو په خاطر حکومت ته مشورې ورکړي دي. دوی ویلي دي د طالب بندیانو له خوشی کولو وروسته باید ژر اوربند اعلان شي او د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د کمیټو مشرانو له نړیوالې ټولنې هیواد ته د تلپاتې سولې د راتلو د ضمانت غوښتنه هم کړې ده. دوی ویلي د طالب بندیانو خوشی کول د هغوی د جرمونو د بخلو په معنا نه ده او نه هم هیڅوک یا کوم بنسټ دا حق لري. خود مشورتي جرګي ویاند عنایت الله صافی وایي چې تر اوسه اخیری پریکړه نه ده شوې. دا د کمیټو ترمنځ د مشورو او پریکړو یو برخه ده، ولې د جرګي لخوا تر اوسه په رسمي ډول لا ابلاغ شوی نه دی. د وویل د تیر ورځې په دوام نن هم د پاتې کمیټو لخوا خپل کارونه بشپړ کړل شول. هغه زیاته کړې ده چې دوی په دوو پښتنو کار کاوه چې هغه له طالبانو سره د 300 بندیانو د خلاصون موضوع و چې حکومت ته په دې برخه کې څه مشوره ورکوي او له دې وروسته حکومت ته د نقشې لار باید په ګوته کړي چې څه قسم دغه بین الافغاني مذاکرات مخې ته لاړ شي، چې تر ډیره پورې نظریات داسې وو چې د طالبانو بندیان باید خوشی شي خو په دې شرط چې دایمي اوربند ته لار هواره شي. د نوموړي په خبره د جرګې د کمیټو غوښتنه دا و چې افغان حکومت ته د نړیوال او داخلي ضمانتونه ورکړ شي. ښاغلی ساپی وایي یو شمېر نورې مشورې هم حکومت ته ورکول کېدي چې دغه مذاکرات باید شفاف وي او هر ګړی د دغې پروسې د خبرو جزئیات له ولس سره شریک شي. نن به د ورځې تر پایه پورې د کمیټو پریکړې او مشورې راټولیږي او د یو سند په توګه به سبا ولسمشر ته وړاندې کیږي. د طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړوند څه نه دی ویلي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، په پاکستان کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو په حکومت د احتساب اداره یا نیب د دوی په ضد د کارولو د تورونو ترڅنګ وسوي فوځ او عدلیه هم د دې حکومت په شا ولاړ دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر احسن اقبال وایي ریاستي ادارې د موجوده حکومت په شا ولاړ دي او لوی ثبوت یې دا دی چې عدالت چرته هم د دې حکومت په څکار از خود نوټس نه دی اخیسته. خو د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند وای د احتساب قامی اداره یا نیب یو خپلواک اداره ده او دوی په ملک کې درغلی او د کرپشن د ختمولو لپاره د دغه ادارې نه کار اخلي. نور تفصیل د ډیور ډیو خبريال اورنګزیب خان پر رپورت کې ووري.
پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونو یو ځل بیا پاکستان تحریک انصاف په حکومت د احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالولو تورونو ترڅنګ دا تور هم لګولې دی چې ټول ریاستي ادارې موجوده حکومت پشا ولاړ دي، خو بیا هم دا حکومت ناکامه دی. د مسلم لیگ چې پارلیمان کې لوی حکومت مخالف ګوند دی، د دې یو مشر حسن اقبال ویلي دی چې د پاکستان پوز عدلیه او اسټابلیشمنت د تحریک انصاف حکومت پشا ولاړ دی، او د دې لوی ثبوت دا دی چې وزیر اعظم عمران خان خپل بیا بیا دا بیانونه ورکوي چې حکومت او پوز په یوه پانه دي. حسن اقبال وی تیر حکومتونو پر ضد بستر محکمې خپل از خود نوټس اغستې، خو تیر دو کالونه موجوده حکومت یو کار پر ضد هم عدلیه سه از خود نوټس نه دی اغستې. احسن اقبال ویلي دي ریاستي ادارو په شمول موجوده حکومت پر ضد مخالفو ګوندونو هم اغه شان انتقامي کاروای نه دي کړې، څنګه بچي پاکستان تحریک انصاف چې کله اپوزیشن کې وو کول به.
جس طرح کی اس حکومت نے ہمارے خلاف مسلسل سازشیں کی تھی، مذہب کا کارڈ کھیلا تھا، اس اپوزیشن نے کوئی مذہب کا کارڈ نہیں کھیلا.
احسن اقبال وئی مونگ دا حکومت پر ضد آغا شان دا مذہب دا کارڈ استعمال نہ دے کڑے سنگا چی تحریک انصاف پا کولو. یاد دوی دا مسلم لیگ نواز حکومت کے دا مذہب دا سپکاوے قانون پا حق لا یو خبر باندے آ وقت دا حکومت پر ضد لوی احتجاجونا شوی وو. روستو دا احتجاج چی تحریک لبیک کڑے وو ختمولو کے دا پوز پا کردار هم سخت تنقید شوی وو. کله چې یو پوزی افسر احتجاجی ناسته نه واپس تلون کی مظاهرچانو ترمنځ دا رقم تقسیمولو ویډیو خپره شوی وو. د ستر محکمې جسټس فایز هم د فیض آباد درنې مقدمه کې د پوز پا سیاسی کردار سخت تنقید کړی وو. یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند یو مشر مولا بخش چانډیو هم په موجوده حکومت تور لګولی دی چې احتساب ادارې له ذریعې د نورو ګوندونو مشران یاروي، او دغه ادارې له ذریعې بیا هغه مشران خپل ګوند کې شاملوي.
یہ حساب نہیں ہے، یہ انتقام ہے، نیب ابھی پارٹیوں کو تقسیم کرنے کا ادارہ ذریعہ بن گیا ہے.
مولا بخش چانډیو وی چې احتساب اداره د سیاسي انتقام او سیاسي ګوندونو د ماتولو لپاره استعمالیږي. مولا بخش چانډیو زیاته کړه د احتساب ادارې په کردار ستر محکمې هم ریمارکس ورکړل، خو د ستر محکمې د نیوکو نه پس دا اداره اوس ستر محکمې ته هم سترګې ښایي. ستر محکمې وړاندې ویلي وو چې احتساب اداره یوازې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو پر ضد کاروای کوي. دغه شان د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې یا هیومن رائټس واچ هم د پاکستان د احتساب ادارې په سیاسي کردار سخت نیوکې کړې دي.
کو وایس اف امریکا دیو تا وگی د واشنگتن نا زمنګ دا خبری خبرونه نه خپل غوري. قدرمن اوریدونکو، په کوټه کې وکیلانو د کال 2014 د اگست د پیښې په یاد کې تور ورځ منځلې ده. سلور کال وړاندې د اگست په 8 نیټه د کوټه په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي برید کې دا ویاو نه زیات کسان وجل شو چې شپږ 50 پکې اوازې وکیلان وو. په دې اړه وروسته حال د ډیور رادیو خبريال حفیظ الله شیرانی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
سلور کال وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول روغتون کې په یو ځانمرګي برید کې تر اویا زیات کسان ووژل شو چې پکې شپږ 50 وکیلان وو. د بلوچستان های کورټ ججانو وکیلانو د وژل شوو ملګرو لپاره دعا وکړه. وکیلانو د کوټې په ګډون د ایالت په ټولو عدالتونو کې تور بیرغونه پورته کړه او د احتجاج په توګه و عدالتونو ته نسوه حاضر. ایډوکیټ ولی ناصر وایي د 8 اگست پیښې څلور کاله وسوه. دا پیښه به د خلکو لپاره څلور کاله زړه وي، خو د دوی لپاره هغه شان تازه ده.
یا د پاره څلور کاله د مستنه نه ماغه ورځ نن موږ هغه رنګ تازه یو، زړونه ماغه رنګ خوښ دي، د غرنګ زخمیان یو، د غرنګ مو ملګری یادیږي، د غرنګ مو په مجلس باندې پابد ده. پس دا یو دهشتګردي ولا وس ولا موږ له منځه ډیر قیمتي قیمتي خلک، ډیر قیمتي قیمتي ځوانان، ډیر قیمتي قیمتي استادان، ډیر غټ غټ خلک موږ له منځه ولاړو.
د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر منیر احمد کاکړ وډیوته وویل کوم چا چې وشتل چې پر وکیلانو د برید او د هغوی د وژنې لاري به د دوی مخه ونیسي، قانوني لاري به بندې کړي. دوی د هغې نه نور هم ډیر وکیلان پیدا کړل. د کاکړ په خبره د بلوچستان د های کورټ د پخوانی جج جسټس قاضي فایز ساد اته مګس د پیښه پاکله عدالتي کمیشن په خپل سپارښتنه کې ویلي وو کریاستی ادارو ل دې برید وړاندې د ترهګرۍ د بریدونو قضیه تعقیب کړي وای، د اتم اګست د برید مخه بنول سوی وای.
پازیټیو خبره ده کله په سوسایټي کې چې د خلکو ویژن وو او ورنه سره چې سات موږ په دا څلور کال کې 1500 وکیلان نوي وکیلان رول سوي دي. مخکې په بلوچستان کې 2 لک کالجان اوس 15 لک کالجان دي. نو دا هغه پازیټیو اثرات هم دي د واقع په حواله باندې. نو د مخکې یعنی که شپږ پنځوس شهیدان سوي دي، دا وخت 1500 وکیلان چې دي نوي رول سوي دي.
د اتم اگست په ځانمرګي برید کې د وزل سوي مشر وکیل باز محمد کاکړ ورور لال محمد کاکړ د کوټي په شابه استاون کې د اتم اگست د شهیدانو په نوم ډیجیټل کتابتون جوړ کړی.
ناری خو کمزوري خلک وي، به شک مش کمزوري په دې کې شک نسته، مګر کمزوري دا مطلب نه دی چې مش خپل ناروان نسل او د مزوانان مش درنګ به ځای لکو چې هغه بیا تعلیمه به سواده پات سي. اور سات سات کوم مج یو د ډیر سرویس کاله میوا تیار میوا ولا چې غیر راځي یوړه دغه د کمپنسیشن د پاره بهترینه طریقه دا و چې ودا د شرګردانو ته ودا ظالمانو ته د مش پیغام ورکو چې مج د لایبری په شکل کې د ډیجیټل لایبری د پدې کې جن الکان راځي بغیر پیسو دوی ته صفی سم نسته مش شروع کړی دی. او ان شاء الله ان شاء الله پر روان کلو کې موږ دا کم چې 250 وکلا دي د دوی د هر و په نامه باندې د دوی په کلو کې یو یو لایبرری جوړو.
د جسټس قاضي فایز عیسی په کمیشن کې د بلوچستان ایالت د هغه وخت اعلی وزیر د کورنۍ چارو وزیر د ایالتي حکومت د ویاند او بیانونو ته غیر ذمہوار بیانونه ویل سوي. د کمیشن په ریپورت کې دا هم لیکل سوي چې په پلټونو کې ویل سوي چې د برید کوونکو ترهګرو په افغانستان کې رابطه وي، خو ویل سوي ځانمرګي برید کوونکي پاکستانی وو او د هغه سره به دلته هم څوک ملګری وو. د بلوچستان های کورټ اوسنی مشر جج جسټس جمال مندوخیل و وکیلانو ته په خپل وینا کې وویل د هر وګړي ژوند خوندي ساتل د حکومت ذمہواری ده. هغه وویل کوم ورځ د وزل سو وکیلانو بچان کامیاب او لوستي وویني، هغه ورځ به د ژوند تر ټولو د خوشي ورځ وي. د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې د 2014 کال د اگست د میاشتې پرتم تاریخ د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه مشر بلال انور کاسای په هدفي برید کې ووزل سو. د هغه جسد د کوټه سیول روغتون ته یوړ او هلته د هغه ملګری وکیلان راټول سول او هم پر دې وخت په سیول روغتون کې قربانی ځان مرګي برید وسو. د دې برید ذمہواری د طالبانو حزب الاحرار ډلې منلې و. هغه وخت د حزب الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان وو. رویټرز خبري اجازه هغه وخت ویلی وو داعش هم د وکیلانو د برید ذمہواری منلې و. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویلی د کوټې د سیول روغتون په پیښه کې ککړ تراګر او د هغو مشران یې منطقي انجام ته رسولي دي. د وکیلانو د وژنې د څلورم تلین په تړاو بیان کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلی دوی د وزل سو وکیلانو د کورنۍ په غم کې شریک دي. غزیاته کړي د یادې پیښې له امله چې کومه خلاره منسسوي د هغې د پروکولو لپاره د ځوانانو وکیلانو په بهرنیو ملکونو کې د لوړو دکلو لپاره ترتیبات نیولې دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی وی دیوا کواټه.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
کو وایس اف امریکا دیوا تاغی د واشنگتن ڈی سی نظمنګه د خبرونه اوري. د مرکزی حکومت لخوا د روزګارونو پرانستلو نه پس ترانسپورټرانو او لوبغاړو هم ویلي د حکومتي ګام سره یو ځل بیا د روب میدانونه آباد شوي دي او لوبغاړو هم خپل حالې ځله شروع کړي دي. دا په داسې حال چې په پاکستان کې په کورونا وایرس د مرګونو په شمیره کې کمیره روان دي او د سیاحت چارواکي هم وایي چې په ملک کې د دغه ناروغینا د رغیدلو کسانو شمیره زیاتیږي. خود تعلیمی ادارو نخلاصې دونه پس د خیبر پختونخوا شخصي تعلیمی ادارو اتحادیه اعلان کړی دی چې 15 اگست نه به دوی شخصي تعلیمی ادارې یا پبلک سکولونه کالجونه پرانیزي. دوی وای د دغه بندیز لکبل د شخصي سکولونو مالکان او استادانو ته ډیر مالی زیان اوریدل دي او د ماشومانو مستقبل هم په خطر کې اچول شوی. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال فرید شینواری په ریپورت کې واوري.
د مرکزی حکومت لخوا د لوبو میدانونو او سیلګری ځایونو خلاصېدون وروسته لوبغاړو او د ترانسپورت سره تړاو لرونکو تنانو د غپریکړې ستاینه کړې ده او ویلي دي د سره به د خلکو روزګارونه یو ځل بیا روان شي. د بیډمنټن لوبغاړي مراد خان اویل د مارچ نوخلا تر اگست میاشتې پورې د لوبو ټول میدانونو تړل شوی او د سره د لوبغاړو مخکې تک په ځای ودرېدو.
کرونا د وجه خو پورا دنیا کې چې کم دی پورا کېل بندو ډیرو سپورتس مینانو ته نقصان ملو شوی دی. خو سپورتس چې کم دی خاص تر ځکه سپورتس په پیلا کې سپورتس بند شو په ټول اینڈ کې سپورتس کولاوی. نو دا افسوس خبره ده چې دومره بازارونه هر څه کولاو او سپورتس یې نه کولاولو. زمونږ د پاکستان سپورتس خو پیلا نم ډیر ډاون دی. ټیک دا خو ته د کرونا د وجه نه نورم ډیر زیات ډاون شو او کم از کم چې پلیئران کم بیک کئی نو کم از کم دے کے بعد چھ چھ مہینے آٹھ آٹھ مہینے دا پلیئر لگی چھ خپل فٹنس خپل سے ترا ہوئی.
د مرکزی حکومت لاړه د مارچ په میاشت کې لاک ډاون یا ټول بند لګول کېدو اعلان شوې او ټول روزګارونه او بازارونه تړل شوې چې کرونا وایرس مخنیوي وشي. خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي د کرونا ناروغانو د درملنې یا علاج باندې 500 ملیون روپۍ لګولې دي. د حکومت تر مخه د کرونا وبانا د ناروغانو صحتمند کېدو تناسب 80% ته په خیبر پختونخوا کې رسیدلی دی. د حکومت شمیرو تر مخه د کرونا وبانا تر دې دمه پورې 50% سړي او 50% ښځې اغیزمنې شوې دي. خو د خیبر پختونخوا د ترانسپورت اتحادیې مشر خان زمان وایس اف امریکا ډیو ته وویل د حکومتي اعلان سره به اولسي ترانسپورت یو ځل بیا روان شي او د سیلګریو او نورو ځایونو لپاره ګاډي په اسانۍ سره تلای شي.
او اوس چې کوم لاک ډاون حکومت ختم کو نو موږ د حکومت د دې په سړي خیر مقدم کو او تقریبا چې 60% په موږ یو چې کوم اثرات غورځېدل حکومت چې څنګه اعلان وکړ چې را د سیل زینو کولو شو نو داغه سره سره زمون په ترانسپورت باندې چې کوم دې نو ډیر اثر پرې وته او زمون ترانسپورت سره الحمدلله ډیر خوشو. تقریبا 60% هغه خساره چې زمونږ وا هغه الله تعالی پوره کلا او دا حکومت یو ښه اقدام وکړو.
د حکومتي شمیرو تر مخه د کرونا وایرس نه تر اوسه پورې په سر خار پی خبر کې 2000 زیات کسان اغیزمن شوې دي او 500 تنانو نه زیات مړ شوې هم دي. فرید شینواری وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته وګی په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس ناروغانو شمیره 2 کروڑ ته نږدې شوی او په دې وبا په ټوله دنیا کې د مړو شمیره د 2 لاکھ نه اوړېدلې ده. زیاتره کسان په امریکا، لاتینی امریکا او هندوستان کې په دې وبا اخته شوی دي. په نړیواله کچه د کرونا وایرس په اړه ورسته حال د دیوا همکار نصر الله په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د کرونا په اړه معلومات ښایي په نړۍ کې د کرونا وبا د لاس د غیزمنو خلکو شمیر د 19.4 میلیونه یا 1.9 کروڑ نه غوښته. امریکا هم هغه شان د زیاتو ناروغانو او زیاتو مرګونو په حساب تر ټولو وړاندې ده. ورپسې برازیل په 2 نمبر او بیا هندوستان دی. په داسې حال چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وبا بیرته په خورېدو ده. افریقایي اتحاد غړو هیوادونو ویلي په بري اعظم افریقا کې د کرونا مقابلې لپاره سخت او زورور ګامونه اخیستل پکار دي. په افریقایي هیوادونو کې د کرونا وبا د 1 ملیون یا 10 لکھ زیات پیښې رپورټ شوې. خو د سیاد چارواکو خبرداري ورکړې چې په دغه هیوادونو کې د کرونا اصل شمیر د دغې نه لوړ دی او د دغې خبرې په حواله بیا وایي چې په ځینو هیوادونو کې د کرونا ټیسټونه نه کیږي. د استرالیا د وکټوریا ایالت د خالی په ورځ د کرونا وایرس د 1450 نو ناروغانو او د 12 کسانو د مرګ رپورټ ورکړی. وکټوریا ایالت کې د استرالیا د 20,000 کرونا کیسونو کې په 3 کې 2 برخې لري. د جمعې په ورځ چې په امریکا کې د کرونا 80,000 نوي کیسونه رپورټ شوي وو د جنوبي ډکوټا ایالت سترګس د موټر سایکلو د کلیزې د ستوري یا زغل مقابلو برخه اخیستونکو ته هرکلی ویل شروع کړي. څه کال تمه ده چې دغه د ستوري کتلو ته 2.5 لک پورې خلک ورشي. هر کال د موټر سایکلو دغه کلیز پروګرام ته پنځلکو پورې تماشبین یا کتون کې ورزي. خو د کرونا وبا له وجې سکال ځینې خلک په کورونو کې پاتې دي. په سترګس ښار کې د ماسکونو مخ کولو څه قسمه امر نه دی شوی، خو خلکو ته د یو بل نه د فاصلې ساتلو یا د لري اوسېدلو امر شوی. خو تېره ورځ د دغه دستورې په لومړۍ ورځ بیا په ښار کې په لویه شمېره کې خلکو د دغه فاصلې یا د حکومت لارښودنو څه پام نه دی ساتلی. د امریکا په جارجیا ایالت کې بیا د یو سکول هغه زده کوونکي چې د خپل سکول د برنډې یو عکس خپرولو باندې د سکول نه وستلی شوی و، د ګل د ورځې نه به بیرته سکول ته ځي. د های سکول دغه جنۍ د سکول یو داسې عکس خپور کړی و چې پکې ګڼ زده کوونکي د سکول په برنډه کې بې د ماسکونو لیدل کېږي. د سکول لخوا د هغې د سکول لرې کولو وروسته په دغه فیصله سختې نیوکې شوې وې او سکول لخوا فیصله بیرته اخیستې. دغه زده کوونکي سینن د جمعې په ورځ ویلي هغه چې څه کړي پرې پیمانه نه ده.
اوسلاند کو اداریا چې د واشنگتن نظر سرګندوي
د افریقې د سب سهارا سیمې آبادی ډیره په تیزی سره په زیاتې دوده. 80% افریقانیان د 25 کالونو د کم عمرونو دي او لس کاله پس به دغه سیمه کې د 15 تر 25 کالو د عمر 2.5 کروڑ افریقانیان راپورته شوي وي. دې زلمي کل کې به زیاتره د روزګار محتاج وي. د ځینو اندازو مطابق افریقی له راتلونکو 40 کلونو کې د 1.1 کروڑ نوو روزګارونو ضرورت وي. هم د دې له وجې د سوکاله افریقی په نوم د یوې منصوبې اعلان شوی دی. د دې منصوبې د کال 2018 په دسمبر کې اعلان شوی دی او د دې غرض د امریکې او د افریقی ترمنځ دوه اړخیزه تجارت او سرمایه کاری زیاتول دي. دا خبره افریقی د پاره د یو ایس ایډ قائم مقام نائب منتظم کریس ملونی کړی ده. دوی چې موږ دا کار ځکه کول غواړو چې په کوم ځای کې چې روزګارونه پیدا کړی شي هغلته اوږد میاده او پایداره اقتصادي ترقی راځي. د دې له سببه د سوکاله افریقی په منصوبه کې درې مقاصد اخوی شوي دي. ښاغلي ملونی نور ویلي دي چې د سوکاله افریقی د منصوبې تر مخې لومړی دا کار شوی دی چې د افریقانیانو او د امریکانیانو خپلو کې د سلا مشورو او د خیالاتو د تبادلې لپاره یو مشترکه فورم جوړ کړی شوی دی چې دغلته خپلو کې په راغونډېدو به دوی د یو بل د مسلو نه ځان خبرولی شي. دا یو اسان کار دی خو لوی اهمیت لري. د منصوبې دویم مقصد د امریکې او د افریقانو ملکونو تجارتي راشه درشه کې اسانی پیدا کول دي. له سوکاله افریقی د منصوبې د کولو اړخونو پوره کولو لپاره د افریقی په هر ملک کې د امریکې په سفارتخانه کې د مختلفو ادارو د کسانو ډلې جوړې کړې شوې دي چې هغه به د کار ویستونکو ډلو په نوم یادیږي. دا به د امریکې او د کوربه ملک ذاتی مت سره په شریکه کار کوي او زړه پورې کاروباري موقع به په ګوته کوي. دا کار ویستونکي ډلې به په یو ملک کې د کار کولو د خفیه او پټ ساتلو د عمل په ختمولو کې ډیر امداد کولی شي. د سوکاله افریقی د منصوبې دریم مقصد ډیر د خواري او د مهنت کار دی، ځکه چې په ګرد افریقا کې د تجارت او د سرمایه کارۍ لپاره د لارې هوارولو سخت کار ته به ځان نیول وي. د دې په کولو به د سیمې حکومتونو او اولسي معاشرې له پالیسۍ او تکنیکي مرسته ورکول وي چې دا شان د دې ټول کار د اسانولو په غرض د پالیسو دپاره خورا ورا مرسته حاصله کړی شي. د یو ایس ایډ قائم مقام نائب منتظم ملونی نور وویل چې عقوبت به خبره د سلام مسلات ای کی یو هغه ځای ته راځي دغلته به د کار ویستونکي ډلې او د دوی د سرمایه کاری او تجارتي پالیسي کار اوباسي. د مقصدونو دا درې ټوکړي چې خپلو کې رایو ځای کړی شي نو دا به زموږ په ښه تسلیو کې چې زموږ منصوبه په صحیح لور روانه ده. موږ ټول ډیر امید لرو چې موږ به په صحیح معنو کې د افریقې او د امریکې ترمنځ د تجارت د نور زیاتولو جوګه شو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.